غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنی چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دا لازم ده چې په دې اړوند باندې باید خبرګون ولري او د مستندو اسنادو په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کړي تر څو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لویه مانوي شتمنۍ کې جفا او خیانت ونیسي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په یوې ټاکلې جغرافیې پورې نه محدودېږي، خو که چیرې د هغه اثار د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي دا د افغانستان حق دی.
کله چې یونسکو مولانا په ویاړ باندې دغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت مولانا بلخي وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی نه د ایران او ترکیې مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیان له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوځلي ناحقه داوي کړي دي. دی وایي ایران تر دې د مخه افغان سید جمال الدین هم خپل ګڼلو او دای هم ویلي چې د حضرت علي مقبره هم په ایران کې ده، هغه داوي چې کله هم ریښتینی نه شوي.
مینا مجله 15 کلنه شوه، اوږده لارې کچ کړه او د لارې کړاوونه یې په یوازې سر وزغمل. دا مجله چې ډېر مینوال لري چلوونکي څه وایي په همدې اړه له ننګرهاره زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې د لیکوالو کور ټولنې چې پخوا یې د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم فعالیت کاوه، په دې ولایت کې د مینې خپرېدونکې مجلې 15 تلین منځغونډه جوړه کړې وه چې پکې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وویل مینه یوازینۍ مجله ده چې ډېر اوږد مزل یې وهلی او لا هم د لوستونکو ذوق یې تان ساتلی.
نن ما غزړه د کی بیا را وسپړل او د جواب د مینی مجلې چې تاسو ټولی د دغه ستر خدمت شایدانه سي چې یو نسل د ځان سره را لوي کو او دا واقعیت دی. 15 کال او شو 15 کال زاغي وخت یاته لس کالونو نن درې دې شکلانم او دا غټه خبره ده په پښتنو کې چې مونږ یو کار شروع کوو به سر ته ورسو.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون وویل کله چې غږیزي، انزوریزي او انټرنیټي خبرونه راووتې نو چاپی رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راوستې. نوموړي وویل چې زیاتره چاپی رسنۍ د انټرنیټي موادو پوروړي دي، ولې د مینی مجلې ټول موضوعات خپل تولید دی.
دا به ډېر زیاته پوروړي شي کتنیز رسنۍ داسې مجلې موږ لرو دا اوس بیل فیل چې هغه په پسلو کې تقریبا نوي پسلو کې هغه د انټرنیټي رسنۍ پوروړي دي. اما شاید په انټرنیټ کې کتلې دي بیا ګورې چې په مجله کې هم چاپ شوي خو اوس نیک مرغه دا څو ګڼې چې اوس موږ کتلې دي، البته په بشپړ ډول خو له اول مخ نه تر اخره پورې موږ نه دي کتلې. زمانې مصروفیتونه داسې دي سړی خرابوي نو مګر پوروړې برخه یې کمه ده، یعنی دا یو اسانه کار نه ده چې ته نوي مطالب مخکې دی نه چې هر سړی فیسبوک ته لاسرسی لري نیټ ته او هغه ته ور نه کړي او دی نشر کړي اول بیا دې نه وروسته لاړ شي هغه ته انټرنیټ ته.
په دې غونډه کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب ته د امن سفیر لقب ورکړ. د ویل په داسې بحراني حالات کې د عدم تشدد فلسفي مبارزې مخکې وړل اسانه کار نه دی، خو جواب د ډیرو سختیو په ګاللو سره دغه مبارزه تاند ساتلې.
ډیر زیاته مننه، مبارک دی جواب، لا ډیر لوی کار شوی دی او تاسو نه ډیر مننه. رښتیا هم ماده پر دا ډیر جالب ده چې په دې تشدد او د جنگ جګړو په دې ماحول کې چې موږ خپل د دې جنگ پیداوار زده د جنگ پیداوار په داسې ماحول کې داسې یو ژمن کس موږ لرو چې هغه 15 کاله مسلسل د مینې، د امن او د عدم تشدد خبره کوي. زما لپاره خو ته د امن یو سفیر په افغانستان کې، مبارکي درته وایم.
یو شمېر نورو لیکوالو د مینې مجلې د لا خوالي په موخه ځینې مشورې شریک کړي. لیکوال، شاعر او د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب د لیکوالو کور ټولنې نه مننه وکړه چې دته نوې سا ورکړه تر څو خپل ادبي فعالیتونه لا هم پراخه کړي. نوموړي وویل هغه نیمګړتیاوې چې تر اوسه یې ورته پام نه ده شوی په راتلونکي کې به ورته پوره پام کوي.
زه به نورم کارونه وکم، زه ډیر کار کوم او زه په خپلو ملګرو باوریم چې زما ملاتړ به کوي. نو زه دغه مجله چې دا کومخ کې غیر منظمه چاپېدله، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکي کې به په منظم ډول چاپ کړي. ستونزې مونږ لرو خو ان شاء الله مونږ خپل ستونزې حلو او مونږ د رسنیو په ډګر کې سیالي کوو، مثبته سیالي کوو او مونږ میدان نه پریدو مونږ خپل اوس د مجلې لپاره ویب سایټ لرو هغه مجله چې زمونږ په لومړي پړاو کې ټکانی شوه په دویم پړاو کې مونږ چې بیا پیل کړ دویم پړاو نو دا مونږ ډیر مضبوط پیل کړ البته د ځینو استادانو مشرانو او همکارانو په ملاتړ باندې
په ننګرهار کې خبریدونکو مینا مجله له تیرو 15 کالو را په دې خوا فعالیت کوي چې علمي سیاسي ټولنیزې ادبي او تفریحي برخې لري دغه مجله د ځینو تهدیدونو له امله د ویلنډې مودې لپاره بنده شوې هم وه خو د مینهوالو ځانګړې مینې د مینې مجله بندېدو ته پرېنښوده
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
په افغانستان کې د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم لتیرو دو کلونو رئیسی شاوخوا یو زر قلم مختلف آثار په څلویښتو کوټو کې نندارې ته ایښي دي چې ډیری یې لوښي وسلې جامې او ګاڼې دي دې موزیم ته ورغلی وم د موزیم د آثارو په باره کې د موزیم مشره اغلې توبا بوی راته غږېدلې ده نو که مو غوښتل چې د لباسونو ګاڼو وسلو او لوښو مختلف ډولونه وګورئ کله سر ورښکاره کړئ البته ملی موزیم هم داسې آثار په یو ستر تالار کې نندارې ته ایښي دي چې ډیری یې د نورستان د خلکو دي ځوان څېړونکي کولی سي هغه هم وګوري نورال عدیس پردیس راکوي
په افغانستان کې لومړنی موزیم له نن څخه 90 کاله د مخه په باغ بالا کې جوړ شوی وو خلکو به عجایب خانه باله کتابونه د استقلال د جنگ وسلې او تورې پکې ساتل کېدي شپږ کاله وروسته عجایب خانه موزیم ارک ته انتقال شو او شاه امان الله خان هغه په رسمي ډول پرانیست د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د موزیم آثار له ارګه اوسنۍ ودانۍ ته انتقال شول او 95 کاله مخکې چې د افغانستان موزیم له یونسکو سره ثبت شو د نړۍ د لرغونپوهانو پام د سیمې ته راواوخت د ایټالیا فرانسې سی المان او روسی لرغون پوهان افغانستان ته راغلل او دلته یې کیندنه وکړې په کندهار ننګرهار بلخ هرات میمنه او بامیانو کې هم موزیمونه جوړ شول په هغو کلونو کې خورا ډیر آثار په دغه موزیمونو کې ساتل کېدل خو دا ارزښتمنه شتمني خوندي پاتې نه شوه او د جنگونو په کلونو کې نه جبیره کېدونکي زیانونه ور واوختل تالا ترغی او تورو لاسونو په تورو بازارونو کې لاس په لاس کړل چې نسبی ثبات او امن راغی د ژوند د نورو برخو په څیر موزیمونو ته هم توجه وشوه په تیرو لسو کلونو کې په ځینو ولایتونو کې پر زړو موزیمونو سربېره نوی هم جوړ شول په کابل کې هم دولتي او غیر دولتي ادارو ځینې لوی او واړه موزیمونه جوړ کړل چې په هغه کې یو هم د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم دی د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم مشر راغلی توبه راته وایي چې دا موزیم کله جوړ شوی دی
موزیم اتنوګرافي و موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان
ده علوم و ده اکادمی ده اتنوگرافی تحقیقی موزیم پا دیر لسوا یو اتیایم کال که ده علوم اکادمی ده وراندیس پاساس جور شوی موزیم پا غی مانی که جور شوی چه ده شابو بوجان پنوم یادیگی ده مانی ده امیر عبدالرحمن خان پا وقت که جور شوی دو پور لری سلویخت کوتی ده لیزونا او یوستر سالون لری آثار مولتی رو دو کلون راهی سه ننداری تیخی سیرون کی رازی او پر هغو تحقیق کوی.
اغلی توباوی دو کالکی که چه آثار مو ننداری تیخی موزیم تا مو آثار لمختلف و سی مراوری. نموڑی را توایی چه ننداری تا ورندشی و آثار چتی؟
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما به اصطلاح موجود است
کوم آثار چې د اتنوگرافی په دې موزیم کې ننداری ته وړاندې شوی یو شمیر موږ په قانوني شکل پیرلې دي او یو شمیر لکه جامع او یا داسې لوښي چې اوس هم مروج دي له موږ سره مرسته شوې دي موږ دا آثار په سلویختو کوټو دهلیزونو او ستر سالون کې ننداری ته ایښي دي له هر آثار سره مو په پښتو او دري ژبو لنډ معلومات لیکلي دي اتنوګرافي په اصل کې موږ ته تفاوتونه راښیي د ولسونو د فرهنګونو د دودونو موږ د افغانستان په شمال کې وینو چې همدا اوس یو شمیر خلک د استوګنې لپاره له لرګیو یو ډول کوټې جوړوي چې دوی خیرګاه بولي یو وینو چې لا هم ځینې خلک په کېږدۍ کې اوسي ځینې لا هم په سمسو کې ژوند کوي دا تفاوتونه سره پرتله کېږي څېړونکي دلته راځي ساحې ته ځي او په اصطلاح ګډ او میداني تحقیق او څېړنې کوي موږ دلته تر یو زرو ډیر داسې آثار نندارې ته ایښي چې په هغو کې جامې ګاڼې لوښي وسلې او داسې نور آثار شامل دي مثلا موږ له ډبرو جوړ شوي لوښي لرو د زیړو د لرګیو چې له مختلفو سیمو مراوړي او په مختلفو دورو پورې مربوطېږي
لاغلی توبه به دا هم واورو چې کوم آثار ډیر لرغونی دی او د موزیم ډیرې نندارچیانې څوک دی.
قدیمی ترین چیزی که در موزیم وجود داره؟
په موزیم که لرغونی آثار مو هغه وسلی دی چی په افغانستان که جوری شوی. یوه خیرگاه ده چی هغه هم پخوانی ده. لوحی او زیورات دی چی دیر پخوانی دی. در موزیم ده آثارو دیر لیدون که سیرون که دی. دوی رازی او پر مختلف موضوعاتو سیرنی که بی همدار از ده خوانزه ازده کون که دی چی ده موزیم آثار گوری.
ځوان شاعر نور احمد ایران ته پکتیا اوسیدونکو دی. د شاعرۍ سره مینه څنګه پیدا شوې، څنګه شاعري کوي او خپلې مینې ته یې کوم بیتونه لیکلي دي؟ ځوابونه یې په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
سلام علیکم، زه داود تپان یم او نن ورځ د پکتیا یو ځوان او تاند شاعر را سره په خپرونه کې حاضر شوی دی. د ته ښه راغلاست وایم او په سر کې ورته وایم سې که په بشپړ ډول خپل ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درمعرفي کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم مې نور احمد دی او تخلص مې هم حیران دی. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې په الحال په پکتیا کې ژوند کوم مرکز کې.
حیران صاحب، د خپل زده کړو په اړه راته ووایي.
تپان صاحب، زده کړې خو مې تر څوارلسم ټولګي پورې کړې دي. نیمالی زده کړې مې کړې دي، دولسم مې هم اخلاص کړی دی. عبدالحی لیسې نه فارغ شوی یم او بیا مې د نیمه علی زده کړو انسټیټیوټ خلاص کړی دی.
مخکې له دې چې د خپل شاعرۍ په اړه راته ووایي یا نورې خبرې وکړو، په پیل کې درنه یو غزل او وروسته پورې اورېدونکي پوه سي ته څنګه غزل لیکې.
غزل ځینو اوریدونکو شاید مشاعرو کې هم اوریدلی وي، خو بیا هم غزل ورته وایم. زه د خپل ورور قاتل د سر نه وم، زه د خپل ورور قاتل د سر نه وم، ځکه د دې ولس په شر نه وم. مینه پرستم د کتاب او قلم، مینه پرستم د کتاب او قلم، د ټوپکونو او خنجر نه وم. چې نه یې پښې نه یې لاسونه سره کړل، چې نه یې پښې نه یې لاسونه سره کړل، شاید د دې خلکو اختر نه وم. چې مې د خپل وطن په زیان رسیده، په داسې جنگ کې به اکثر نه وم. سولې په تا پسې رنځرو حیران، سولې په تا پسې رنځرو حیران، وایي له دغه خوند خبر نه وم.
ډېر ښایسته حیران صاحب، ښایسته غزل و. دا راته ووایي چې شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
تپان صاحب، دومره به ووایم چې د ښوونځي په شپږم او اووم ټولګي کې به وم، چې په همدغسې ټولګیو کې وم، چې دغه د سرلین چې موږ ورته وایو په ښوونځي کې، په دې کې به مې د اتم ټولګیو یا د نم ټولګیو د زده کوونکو دغه شعرونه اورېدل، مقالې به مې اورېدلې، ترانې به مې اورېدلې. نو خدای شته چې له هغه وخته مې ډېر شوق ورسره. ما هم همدغه ویل چې کاش چې داسې زه هم وایي چې خپل شعر مې لیکلی وای، دغو زده کوونکو ته مې ویلی وای، یا داسې نورې مشاعرې چې به چې وي، چې هلته به د پکتیا په کچه باندې مشاعرې وي، هغو کې به چې شاعرانو شعرونه ویلي، نو زه به ډېر ورتلم هلته به چې کومو شاعرانو شعرونه ویلي. ما هم همدغه احساس کوه چې کاش زه هم اوس شاعر وای او ما هم شعر ویلی وای، لکه تاسو به شعرونه ویلي، یا به هم نورو شاعرانو د پکتیا دوی به شعرونه ویلي، او یا به هم چې په ټلویزیونونو کې یا به په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي، په دغو کې به مې دغه د نورو ولایتونو مشاعرې اورېدلې، ورته ناست به وم. نو دغه به ډېر خوند راکوو. نو بالاخره هغه شول چې خدای په ما باندې هم دغه ولول چې اوس زه شعر لیکم.
شعر خو لیکې، داسې په کورنۍ کې هم داسې څوک لرئ چې تر تا مخکې شاعري کړې؟
نه تپان صاحب، له ما نه مخکې داسې څوک نشته چې دوی شاعري کړې وي یا یې شاعري کوله.
تا سره خو مخالفتونه نه وو د شعر په لیکلو؟
نه، یوازې پلار به مې راته ویل چې شاعري مه کوه، ځکه چې دا ستا د زده کړو وخت نیسي، شعر ته د ته وخت لرې، وروسته بیا شعر ولیکې. خو نه چیرته کېدله، ځکه چې د شعر مینه وه. نو اخیر دغه ځای ته ورسېدلو چې اوس کله وارې شعر لیکو.
یو غزل دی او وروسته نورې پوښتنې کوو.
ولې نه وایي، ما خو تل کړې د هر څه ستاینه، ما خو تل کړې د هر څه ستاینه، د دې وطن او د دې غره ستاینه. هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، زه تل کومه د هغه ستاینه. د بد سړي ستاینه نه کومه، همیش مې کړې ده د ښه ستاینه. یاره لخلې څخه دې نه غورځوم ما دې لیکلې د په زړه ستاینه حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي ګله کومه به دې ز